راپورونه پر بنسټ د نیمروز ولایت په ګنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د شوټډ پریس خبري اژانس په د هالویش په نامه د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپور له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي هم ایستل شوي دي. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه تایید شوې. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عربي امارات سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرول په برخه کې پر یو موافقه سره کړې ده. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیره شپه نوښتې خبره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله ویلي دي چې دوی د هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر ځنه هغه افغانان چې د تیر نظام د پرزیدو وروسته متحده عربي امارات ته انتقال شي وو کاناډا ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته وویل چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي له تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي وو چې دواړو هیوادونو هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیتو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې وې. او اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو په بلټ الوتکو د تازه حملو او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی و چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي وو.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه څلور کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګډ کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو؟ بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچې ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته کډوري یې. عین باور مې نه درلود یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه مې چا خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحسوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د سروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تېرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرو سو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کوم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړل. ځان ته پرې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د سترو سو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالیو په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې ښکرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې ښکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالیو بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې زره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسر کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر 40 ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمنګا مدیر د سروې کړو، موږ ته د راپور ده چې 1.5 هکتار زمکه په کاپیسا کې کار شوی د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محو زمنګ جریان لري او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محو موږ کړی ده تقریبا درات یا جری وزما کا پټور کا افسا کې موږ محو کړی دا او مقدار چې پاتې دا موږ محو الله جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سلورم، هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خوان باندې داده چې خوان د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپړې، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرست دی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد و شیء لا یعطی که شیء، هغه کسی او شیء نلری اگه شیء تا تا نشی در کولی. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پوراکی. بل لا، چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثران د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتی کیگی. او معتادین نشی که ولی چه دخپل میرمن اغا جنسی غرایز پورا که پا په بعض مواردو کې کیدای شي بعد پایلې داوي چې د دې معتادینو مېرمنې فحشا او منکرات او غلط کارونو ته مخه وکي، او بل دای چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مېرمن سره بعد پایلې بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي دغه کورنۍ فضا دغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت پداسی یا وضعیت و حالت سروی چه آلتا طول ما شمان هم متاسفانه متاثره کیگی.
که یه معتاد لخپل میرمنی سر بد چلند کوی پا دی صورت که یه میرمنی تا چه کول پکار دی؟
دی معتاد میرمن تا پکار دی چه ده خپل ده خواند علاج و معالجه و که ده خپل خواند صحی مراکز و شفاخانو تا معرفی که دې تداوی او کې علاج او کې ځکه هغه خاص مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوې دي. که دا میرمن د خبره نه مانی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتاد او میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاتی ونه کړي. او بالاخره کچیر دی معتاد او دی خزو پو منس که نور جور جاری را نسی نو بیا دی معتادینو امدارنگا دی خپلوانو امدارنگا دی معتادینو دی خزو خپلوان دا مسئولیت لری چه دی دوی پو منس که عبر و مندانه فسخه را منسته که.
یو حکیم نظام لحوغ معتاد و میرونو سر چه باید وکلیسی؟ هغوی لخپل و خج و سرناول چلند کوي.
حاکم نظام اولا دی معتادین و تداوی وکی. بلده چه حاکم نظام کولشی چه دی معتادین پو زور شفخانو تا ارجا که، او حاکم نظام کولشی چه حتی پو حق و معتادین و بانده چه کم دوی پا خپل خج و بانده ظلم زیاده او ناول چلند کوي. عملاً دوی لاسونی سی، عملاً دغه معتادین محاکم تا کش که، عملاً دغه معتادین زندانونو تا واچوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نلری شی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتین لاس واخلی.
درنو اوریدونکو، تاسو لازادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوری. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبوی تتللی او هلته یې ښه کاروبار درلود وایي د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبی که خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم به نشه وکړله دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم څه به ملستلم، سهار به چې جګ شوم خواري به په سر وه بوټونه به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم. نو یې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله. ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ هم بڅه کوله چې کور نه بهر کړلم خو بیا م نه کېدله متا شوی وم خو یوه ورځه پلاره نه یې کوم خیر دی نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته در پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ورم کسان بیې را کړو چې بیا به یې نه کوې بیا به بیا چې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر به ډکول دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که بیا به یو ورته واتل یا ورته م ووه چې نه خو یو سیګرته سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله ما سره د یوې روپۍ درک نه وو که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته یې پیسې نه تېره کړي ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلده یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتلله یخته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش سره وکړه هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یو واده پورې ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه. ما وویل چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه. و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما سره سایه وختله، مړه شوله. ما یو واره پیسې نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته. بیا راغلم پارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو. بیا مې یو ورور جرمنی ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د نن بئی کوي. بس یو ځوان داسې پکې ګرځم، کورنۍ خودمون ستړي شوي دي، جنګونه رنه ستړي شوي دي، پهاره نه ستړي شوي دي، پلان مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي. بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس کوټې کې اوسېږه، مونږ ته وپاس نه رخېږي. چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډۍ دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه مو غټه بډۍ وه. کما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې. ولې چې کله به چې ما نشه وکړه، چې څه روپۍ به رسرا وي په نقشیم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسرا وي انډیوالان به سره و چکریم به وای، د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې. اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي.
ایا په هیده لاست؟ ایا په هیده لاست چې اعتیاد د ناروغ پر جراحي عملیاتو سناور اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبرې واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنه کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چه باید ولری نه لری، یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری، چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوک ولیسی، او حتی اکیده ایسی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټيږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیات ښه تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزی او یا هم انستیزیتیک دواگانو تا ضرورت لري، چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
ایا په هیده لاست؟
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي، خو مېرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه د جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه مې چا خیر لیدلی.
ولې خدای دې خیر کړي؟
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ، خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ، خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي، او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، تا اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چارای چې کوی ژر یې وکی زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم ویریږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کیږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به ضمانت کوي چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې دا دې دلته یم
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
څه شی پوښوي
یعنی ته نه یې خبره بل ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړی دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود مې وهه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ استا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لویې لاس تناره ته واچول
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
ले 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 तमाशे बदले